کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دیش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې څېړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصائی چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړی دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکیږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت څېړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي څېړنې تر سره کوي، او د هغې تر څنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشوو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. له نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولی دي، او ډېر زیات تغییرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو، او راپور د 1999 کال د سور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان د راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو، چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي، او نتایج لرې پرتو سیمونه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، بده مرغه مونږ نه یو توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځئ څېړنه کوئ، مطالعه کوئ، او بیا په هغو راپور لیکي، یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځای په هغو کار کوئ که نه، ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د سیړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کرا شو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي له نیکه مرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلي دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یوه سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوری کې یوه کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د ښځو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه ښځې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې دا خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغو په اساس باندې یوه کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغسې د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حده چې دولت توانیدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نه شي، په دې خاطر هم تاسې څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ که نه یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ، نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یوه خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسوو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کړي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤول دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي شي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی وای په غریبې بده پرې نګدم په غریبې بده پرې نګدم په بیننګي بدر نه واخلم لاسونه او ستاب د سترګو اشاره وی ستاب د سترګو اشاره وی زبل لوړ کمر نه ځان و خورځوم
اخر په خپل خدای میان کلم ما په مینه پور ډیر 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 خندلیونا
منای وچونی زیړی پانی هغه څه دی چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلی کلمې او قلم ته قوت ورپخی موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو اوسنی حالات ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه هم ځان خبر کړو په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تمکیګو ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو په آخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم
زما د خور زو جانانا جانانا په بدورس کې دی आवाज پرې خو دما
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې بلکې په نړیواله کچه ساره نه لیدل کیږي د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري لنډۍ قافیه نه لري خو د دوهمې مصرې په پای کې یو موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغسې حالات کې ورته ټیکۍ وایي په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت په اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام پیتاوي پولې پټي غره کمره باغ کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپل لمنه کې رانغاړي
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي ځینې پوهانو داسې ویر او ډار او واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید بسي او د ټولنیز ژوند له صحنې څخه به ووځي خو داسې نه سو لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورسوه ایمیل ته ورسوه ساو پدغه اکل موج د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته وایو وای خوشالي می ټوله ډلیټ سوی اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه او دومره غمونه دی را سنت کړل زما